ستړې مشې د مشال ریډیو د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې درته زمليحه امید زاده یو واري بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه واورئ. او تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړو. د دې ساعت تازه خبرونه درته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سره ټکی. صدر باراک اوباما په پاکستانی پارلیمان کې د امریکا سره تعلقاتو ته د بیا کتنې د عمل هرکلی کړی دی. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده او امریکا وایي د شام صدر اسد دی د امن لپاره تشي خبرینه عملی ګامونه پورته کړي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د صدر باراک اوباما سره په سیول کې ملاقات کړی چې پکې د اسلامي تندرویو خلاف جنگ کې د دواړو غیر مطمئنو ملګرو ترمنځ کشالي هوارولو لپاره خبرې اترې شوې دي. د ملاقات وروسته د ګډې خبرې غونډې پر مهال وزیر اعظم ګیلانی وویل
موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دي چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي.
د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات د جنوبی کوریا په سرخار کې د اټمی امنیت په اړه د غونډې ترڅنګ شوې چې پکې باراک اوباما ویل د دې باوجود چې د تیرې سمودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ راغلی د پاکستان په پارلیمان کې د واشنگتن سره تعلقاتو بیا کتنې هرکلی کوي. نوموړي د مسلو د هواري لپاره په جدي خبرو ټینګار وکړ چې په شفافه او تعمیراتي ډول ترسره شي. د روس د نارکاټکس کنټرول سرویس د وفاقي ادارې مشر ویکټر ایوانوف د خپل پاکستانی سیال سید شکیل حسین سره د نشې توکو د غیر قانوني تجارت په اړه د خبرو اترو لپاره پروند اسلام آباد دوره کړې. شکیل حسین ویلي د تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمال مشرقي برخو کې د کوکنارو کاروانده 50% زیاته شوې ده او دا راز په دغه سیمو کې د اپیمونا د پوډر جوړولو لپاره هم یو په دوه زیاتې شوې دي. نوموړي ویلي د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې د نشې توکو کارکونکي یا مافیا په دې لړ کې روس او د افغانستان سره په پوله پراته د منځنۍ ایشیا هیوادونه د مارکیټ په توګه هدف ګرځولې دي. ایوانوف ویلي د نشې توکو په سمګلینګ کې ملوث مشکوک د منځنۍ ایشیا سره د تعلق لرونکو 15 کسانو لیست یې شکیل حسین ته ورکړې چې پکې د هغوی نمونه پته ټلیفون نمبر او نور معلومات شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خزانه محکمه په دوه ایرانی کمپنیانو د نایجیریا په یو شپینګ ایجنټ او د ایران د سختدریزه القدس ځواکونو په دریو غړو باندې افریقا او شام ته د وسلو په برامد کولو کې د لاس لرلو په تور بندیزونه لګولې دي. یاس ایر او بهانیا ټریډینګ کمپنیانې او د القدس چارواکي اسماعیل غنی، سید علی اکبر او حسین اغاجانی د بندیزونو په دې لیست کې په نخښه شوې دي چې د امریکا د حکومت د وینا تر مخه یې د ایران سره د نړیوالو بندیزونو د تیرستلو او د تشدد په خورولو کې مرسته کړې. د ترهګرۍ او مالی استخباراتو مرستیال وزیر ډیوډ کوهن ویلي دا ګامونه په منځني ختیځ، افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د ایران بدنیتی څرګندوي. نوموړي ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کې ککړ چارواکي او کمپنیانې په ډاګه کوي او چې کوم مصیبت د دوی له وجې رامنځته کیږي د هغې لپاره به دوی ذمهوار ګرځوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن بیګا په دې خبر چې د شام صدر بشار الاسد د ملګرو ملتونو د استازي امن منصوبې ته رضا شوې په دې اړه خپل عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي که څه هم دا یو مهم ګام دی خو موږ به د اسد د اخلاص او سنجیدګۍ فیصله د هغه په خبرو نه بلکې په عملي ګامونو کوو.
If he is ready to bring this dark chapter
کچری دی د شام د تاریخ یو تور باب بندولو ته تیار دی نو خپل حکومتي ځواکونو ته پسندسي ډول دزې دو درولو او د آبادی وال سیمونه په شاکې د حکم ورکولو سره ثابت ولی شي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او پخوانی ستر سکرتر کوفی انان مرستیالو د خبر پخلی کړی چې نو موړی ته د هغه د امن منسوبې منلو په لړ کې د اسد لخوا خاتملاو شوې ده. د کوفی انان د دې امن منسوبې تر مخه د تشدد د سمدستي ختمولو هغه سیمه چلارې بندې دي ورته د انساني مرستو د رسایي او د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو غوښتنه شوې ده. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده. د مړ شوي پخوانی ډیکټیټر صدام حسین لخوا په 1990 کال کې په کویت د یرغل وروسته په عراق کې په اول وار دا ډول غونډه کیږي. پرون په بغداد کې د عرب لیگ د غړي هیوادونو د مالیې او تجارت وزیرانو لیدل کتل کړي. ټاکل شوې ده چې د خارجه چارو وزیران به یې نن ملاقات کوي او د دې هیوادونو مشران به سبا له یعنې د زیارت په ورځ خپله غونډه کوي. لا هم په سمه توګه واضح نه ده چې په دې غونډه کې به د عرب لیگ د 22 غړي هیوادونو څومره مشران برخه واخلي، خو عراقي حکومت تمه کوي چې لږ تر لږه د شپږو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. د روس صدر دیمتری مدودیف نوی ډیلی ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن هلته د بریکس هیوادونو په غونډه کې د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا د مشرانو سره لیدل کتل کوي. نن او سبا له یعنې د شروع او زیارت په ورځو مارکیټ کې د نوي راوړاندې کیدونکي د هیوادونو د رایو ځای کېدل څلورمه غونډه ده. تمه ده چې د دې 15 هیوادونو مشران به په مکسیکو کې د جی ایټ د غونډې وړاندې په نړیوال اقتصادي حالاتو خبرې کوي. د دې ترڅنګ به په نړیوال صوبات، امنیت او نور موضوعاتو هم خبرې وکړي. او اخیری خبر دا چې په امریکا کې د نیویارک نه لاس ویګاس ته روان د جیټ بلیو یو جاز هغه مهال په خپل لار بدلولو او امریلو ټیکساس ریاست کې په کوزیدلو باندې مجبور شو چې کپتان یې نه جوړ شو. دغه پایلټ چې پیژندګلو یې مخته نه راغلی د ریپورټونو تر مخه د خپل کاکپټ نه راووتلو او په کیبین کې د ګرځیدلو پر مهال یې د ایران، عراق او افغانستان نه د خطرونو په اړه خبرې کولې. مسافر ویلي د پایلټ د القاعده او په جاز کې د بم په اړه هم چغې وهلې. دا کپتان کاکپټا د ننوتلو لپاره د هسې پر مهال مسافرو نیولې چیرته چې دویم پایلټ ځان پسې دروازه جرنده کړې وه. دا جاز په حفاظت کې کوز شوې او د پښتنو وروسته چارواکو مسافر لاس ویګاس ته په نورو جازونو کې سوار کړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاوړه نه کول په دې خبرونه کې بدل نه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سول غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ څخه اړیکو پر ځای کولو په خبره ټینګار کړی. په شمالي وزیرستان کې خلک وايي د 13-15 ورځو نه زیات موده کې د دوی ته د بجلی ترسیل بندې. یو ځای ملک وايي د خبر ایجنسی پلنډی کوتل کې د انګریزانو د وخت راهیسې یو ډاکخانه د چې پکې د هاغه وخت نظام او مهرونه دي. یو ډاکی وايي
بلډینګ کوم د هغه وخت نه د انګریزانو د وخت نه جوړ دی کنه، اقر انګریزانو د وخت مهرونه پکې اوسم چلیږي، پکې لکه روزانه خپل خپل تاریخ بدلو، میاش پکې بدلیږي، سن پکې بدلیږي.
دا انور یوشمیر نور رپورټونه په مشال ریډیو کې اوریدلې مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د هغه هڅو چې غواړي د امریکا سره خپلو اړیکو ته لنوي سره کتنه وکړي هرکلی یې کړی دی. نوموړي چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله. همداراز د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان کردار یې مهم بللی دی. ښاغلی ګیلانی بیا په خپلو خبرو کې د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه د کار کولو هوډ ښکاره کړی دی. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د سیول ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې که څه هم ومنله چې د امریکا او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې د کړکېچ ښکار پاتې شوې، خو په عین وخت کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په ارزښت ټینګار وکړ. زما په اند دا زموږ لپاره مهم دی چې خپل تعلق سم کړو. دا مهم دی چې د یو اخلاصمند ډایلاګ په ترڅ کې په مثبته او رڼه توګه په خپل منځي مسایلو خبرې وکړو. او زه هیله من یم چې په پاکستان کې پیل شوې له امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې د پایلو او هم د هغو هڅو په نتیجه کې چې موږ یې له خپلې خوا کوو وبکولی شو داسې یو متوازنه لاره خپل کړو چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام هم وشي او زموږ هغو اندېښنو ته هم درانو کتې شي چې د خپلې قومي سلامتیا او له هغو تروریستانو سره د جګړې په اړه لرو چا چې په تیرو وختونو کې په موږ حمله کړې دي. راپورونه وایي نوموړي دا څرګندونې په سیول کې د اټومي امنیت په موضوع جوړې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د شخصي شخصي ملاقات تر کولو مخکې وکړي. خبری غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلی ګیلانی ښاغلی اوباما ته ډاډ ورکړل چې پاکستان به د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي. موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دي چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي. سپینې ماڼۍ په عین وخت کې د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې د قومي امنیت لپاره د اوباما د ادارې د مرستیال مشیر بین روډز هغه څرګندونې خپرې کړې چې په سیول کې د یادو دواړو مشرانو تر لیدنې وروسته یې له دغه ځایه د ټلیفون له لارې د واشنګټن د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې دي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما د وزیر اعظم ګیلانی د هغه بیان ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې واړه طالبان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره ملګري کېدو ته راوبدل. د ښاغلي روډز په خبره ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی ته په ډاګه کړه چې د افغانستان د مسلې په یوه سیاسي حل کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې حکومت یې باید په دغه لړ کې د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي د یوې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړو مشرانو د امنیتي موضوعاتو په تیره د القاعده پر ضد د جګړې د شریکو ګټو سربیره د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې هم د امریکا او پاکستان ترمنځ د پراخې کچې د اړیکو په امکاناتو خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس ایجنسی بیا په خپل راپور کې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار بین روډز په حواله وایي چې نوموړی د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیرته رغېدو له امله خوشبینه دی چې وایي امریکا به په راتلونکي مې میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکې د ناټو په سرمشریزه کې د پاکستان د ممکنه ګډون هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی د سیول په خپلې لیدنه کې د ګډې همکارۍ ژمنې په داسې مهال کړې چې دمګړۍ د پاکستان په پارلمان کې د دې هېواد د قومي سلامتیا لپاره د کمیشن په هغو سپارښتنو بحث پیل شوی چې پکې له امریکا په ممندو د تیر کال نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو لپاره چې سلیریش پاکستاني عسکر یې قربانیان شول د رسمي بخښنې غوښتنه شوې او هم ورته د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره ویل شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا.
په کراچۍ ښار کې پرون د نهې په ورځ د اخو ډب د پیښو وروسته نن ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د اخو ډب په پرونو پیښو کې د چارواکو په وینا اووه کسان وژل شوي دي او د ټرانسپورټرانو 8 ګاډي سوځول شوي هم دي. کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښې د ایم کیو ایم ګوند د یو غړي تر وژل کېدو وروسته شروع شوی وي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د اخو ډب د پیښو د بیا شروع کېدو لاملونه د سیاسي چارو له کارپوهانو پوښتلي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
کراچۍ ښار کې د تشدد دا ډول پیښې مخکې هم وخت په وخت را مخېته شوې دي، خو د تیر کال ستمبر د میاشتې راهیسې په دا ډول پیښو کې کمی راغلی و. کارپوهان وایي څو میاشتې مخکې کراچۍ کې د ناامنۍ په حقله د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته ښار کې په ټولیزه توګه په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد شروع شوی اپریشن د دې لامل شوی و چې دغه عناصر د ښار څخه په تیښته مجبور کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه توصیف احمد خان په دې حقله وایي د بد مرغه د امن په دې لږه زمانه کې خو حکومت اعلانونه ډیر وکړل، خو استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو په دې زمانه کې هغه څه ونه کړل چې ورته په کار وو، او هغه ډله چې د عملیاتو له وجې د کراچۍ څخه په عارضي توګه بل چرته تللې وه، داسې ښکاري چې هغه ډلې په خپل کار بیا لاس پورې کړی دی او نتیجه یې دا راووته چې یو ځل بیا کراچۍ کې د لویو سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د یو بل سره ټکراوېدل شروع کړي دي. چېړونکی او لیکوال اجمل خټک کشر بیا وایي ښار کې موجود په جرمونو کې ککړ عناصر د امنیتي ادارو په پرتله زیات مضبوط شوی ښکاري. هغه زیاتوي
دا هغه ګروپونه نه دي چې دا د مذاکرات میز ته راجمه کې او بیا یو مسئله حل راشي. د دې ځان ځان له ایجنډې دي او دې سلسله کې بالکل هغه یو او مطلب دا فوجی اپریشن بدلته کې پکار دی، خو هغه بالکل غیر جانبدار اپریشن او صرف د هغه خلکو خلاف چې چا لاس کې توپک دی، هتیار دی، او چې لکه هغه قوتونه چې څوک دا کولی شي هغه هم په دې کې دلچسپي نه لري، بلکې د پیپلز پارټي موجوده حکومت سره د هغې اول ورځې نه داسې اختلافات دي چې هغوی غواړي حکومت همیشه دې ته ټف ټایم میلاو شي.
خود توصیف احمد خان په خبره د واکمن اتحاد ترمنز په حکومتي ایوانونو کې موجود اختلافات هم کله کله د کراچۍ سړکونو تر اوزي، کوم چې د بیګونه خلکو د ځاني او مالی زیان سبب ګرځي. تیرو لسو کلونو کې د کراچۍ په وضعیت کې د آبادۍ له پلوه څرګند بدلون راغلی دی، او مخکې چې اردو ژبه ویونکي د ښار زیات استوګن بلل کېدل، اوس پښتانه او سندیان هم کراچۍ کې په زیات شمېر کې آباد دي. که څه هم حکومت ټول ګوندونه په صوبایي کابینه کې راټول کړي دي، خو په دې لا نه دی بریالی شوی چې ټولو ته د منلو وړ یوه فرموله وړاندې کړي. یو قوت د بل وجود په هغه شکل منلو ته تیار نه دی چې دویم لوری یې غواړي. په دې بنیاد زه ویلی شم چې سیاسي ژبنی او فرقیز کړکېچ د کراچۍ قسمت جوړ شوی دی. د توصیف احمد خان په خبره د دې ستونزې حل یوازې او یوازې په دې کې دی چې حکومت د قانون حاکمیت باوري کړي. خو د هغه په وینا روان کال د ټاکنو کال دی، او حکومت د تیرو څو کلونو په پرتله کمزوری هم دی چې دا هر څه کول ورته اسان نه بریښي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
د خیبر پختونخوا حکومت د ارزانه بجلی د پیدا کولو لپاره د دریو لویو پروژو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ به سوات له پېښور اسلام آباد موټر وی سره هم تړل کیږي. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی رپورت له عبدالحی کاکړ واوري.
د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلاتو وزیر واجد علی خان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی ته ویلي سرحد هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په دې نږدې کې د سوات په دارالخوړ کې د شپږ دېرش اشاریه شپږ میګاواټه بجلی د پیدا کولو د پروژې منظوري ورکړې چې ورباندې ډېر ژر به کار پیل سي. نوموړي زیاته کړه د اتلسم ترمیم د منظوري وروسته حکومت د توانایي پروژو ته لومړیتوب ورکوي. د دې په وینا حکومت د 2000 میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره خپل ټول وسایل په کار اچوي. واجد علی خان له ای پی پی سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سوات کې د قالینو یا غالیو د انډستری د بیا بحالي لپاره پراخ بنسټه حکومتي پلان په وروستي پړاو کې دی. د دې په وینا د قالینو کارخانې نه یوازې خلکو ته روزګار ورکولای شي، بلکې د نورو هیوادونو لکه یورپ او منځني ختیځ لپاره د اعلی معیار غالي جوړولای شي. د چاپریال او څنګلاتو وزیر دا هم ویلي چې سوات به له پېښور او اسلام آباد موټر وی سره تړل کیږي. د دې په وینا لومړی به موټر وی تر چکدری جوړ شي، چې وروسته به د سوات تر مدین پورې وغځول شي. د ملکان پرمختیايي پروګرام په اړه واجد علی خان وویل چې په سوات کې تر خلکو د صفا او اوبو رسولو لپاره اړوند چارواکو ته ګرځنده جنریټران ورکول کیږي.
مشال ریډیو وار.
د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر میر ظفر زهری ویلی دی د اوسنۍ کابینې درې وزیران په صوبه کې د غوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړی تختونو په پیښو کې ککړ دي. د کورنۍ او چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې همدلته بیل بیل سیاسي ګوندونه تر دې وړاندې همدا تورونه لګولي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دوام لري، چې په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی سوی او د صوبې د امنیت پاتې شوالی یې هم له منځه وړی. که څه هم د حکومت مخالفو ګوندونو په وار وار دا تورونه لګولي وو چې له تښتونکو ډلو سره حکومتي چارواکي هم لاس لري، خو د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر ظفرالله زهري د سه شنبې په ورځ په لومړي ځل رسنیو ته دا تورونه تایید کړه او زیاته یې کړه چې د کابینې ټول وزیران نه، البته درې وزیران یې په دې کې ککړ دي. د ټولې کابینې په شپېتو وزیرانو کې شپېته واړه په دې کې ککړ نه دي. البته درې داسې وزیران شته چې هغه له دې ډلو سره لاس لري. د کابینې په غونډه کې ما د دې وضاحت هم وکړ او اشارتن مې وزیرالله ته ور وښودل. نو اوس د وزیرالله امر ته منتظر یو، ځکه چې موږ د ده د امر پابند یو او ځینې زموږ مجبوري هم شته چې دلته مو ګډ حکومت دی، خو نن موږ دا پریکړه وکړه چې په داسې کارونو کې به موږ سودا ونه کړو. د کورنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې زیاته کړه په ټولو صوبه کې حکومتي او د انتظامیه چارواکي په سفارش یا غوښتنه لګیږي. د ده په خبره د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د دې پر ضد کار کیږي. ظفر زهري په خپلو خبرو کې وویل تر څو چې د سفارش کلتور ختم سوی نه وي په صوبه کې امنیت ښه کېدای نه سي.
جب تک یہ ہمارا سفارش کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا
ترڅو پورې چې دا د سفارش کلتور ختم سوی نه وي، تاسو دا توقع مه ساتئ چې دلته به هدفي وژنې او د ناامنۍ نورې پیښې ختمې سي. د کابینې په راتلونکې غونډه کې به په همدې کار کوو چې دا کلتور ختم کړو. څنګه چې هم دا کلتور ختم سي، د ناامنۍ پیښې به ورسره 80% ختمې سي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام د تښتول سویو کسانو د راخوشي کېدو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي، د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وویل تښتول سوي کسان په وزیرستان کې دي او د دوی حکومت د هغې سیمې له قبایلي مشرانو سره سره له ځایي علماو سره هم په تماس کې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، د مینې او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې خلک وای په 15 ورځو کې اله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې چې له وجې دوی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دا چې کوم وجوهات دي تفصیل به د مشال ریډیو ته همکار په دې ریپورت کې واورو.
د شمالی وزیرستان خلک وای چې په 13-15 ورځو کې اله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې، ځکه چې یو خوا په 13 ورځو کې د سیکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د بجلی تارونه شلېدلې وو چې تر یوې هفتې پورې بجلی سپلای بند وه، نو بلخوا د نیم قبایلی سیمې محمد خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د یوې نیمې میاشتې نه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده او د خپلو مطالبو د حل لپاره د نورو سیمو بجلی بندولې شي. چې 13 ورځ یو ځل بیا پاتک خیل قبیلې د بجلی په مین لاین زنجیرونه اچولې دي، چې له وجې د شمالي وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو او سویلي وزیرستان بعضې سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی ملک ممتاز خان وویل چې انتظامیه په هغه کارونو کې دلچسپی اخلی د کمونه چې ورته فائدہ وی، خو په دې مسله اړو توجه هم نه ورکوي.
د پانی پولیس دغه تا ورتل دا چې میرم صاحب په مخاطه کړتي دمره سخت لشي کول کټوی چې امریکا ته یا برتنی ته په 15 چې وغا چې پښتنه جوړ کړی دي په لیاره دا پولیس دا اف سی دا غلې وی دا خلک ورتل دا چې غومي می قبضه می په پسته تشتي هغه کې ما دمره د حکومت ریتی چې چیلنج کړه دا په خې باندې بالکل دی خاموش نه تایس ورته دې نو وشوي چې په وزیرستان شه دا تیارو دو دي تیارې دی واجه لکه په سپټالې شه بیمورون افریشنټې
جمال خان وای چې بجلی خو ورته څوک ورکوي نه، خو د مجبورۍ نه به جنریټر اخلي.
کمرای چې جینی شو ډېر زیات مشکل سره مخ مخی ځکه چې خدای شې می ژوند چې کیند ټول د پیبه دا مطلب چې مخشه خو مثال دا ویلې وي چې تلوی نه وي خو اېسې می دا کې جینی مکان چې پیسې سره تلای یو ته غریب خلک یو مکان جنریټر و کی بلغه طریقه نشته بس خو مونږ به جلی ختم می باندې را کیمه طریقه و کی خو باندې د غریب خلک زګه و ته خطا وي جنریټر و کی په شل 15 دې می نه مګن ته بجلی ولې دا باقی می مکان می بیا په تیار شي.
کلامو چې د نیم قبایلی سیمه په تخیل قبیله یو مشر ملک نور صاحب نو پختل چې دوی په بجلی باندې زنجیرونه ولې اچول دی، نو دوی اوه چې د غلطه د ټول وزیرستان بجلی زکه بند کړي چې بغاوت جوړ شي، نو انتظامیا به هم د دوی مسله ته غور وکړي او تر سو چې د دوی بجلی به حال نه وي چا ته به هم نکی ور
میستا پیسې د اورا سوالي وبړتا نن ساری پېشري کړي دوی ثبوتو بیا چار پېشري کوي په درور دغه میستا دالن کراوي میز په بجلی باندې موږ چې کیمه مټه اچولې دي امیز نو ور کوي په دا وجه چې کړه د میز بجلی چالو شي حکومت امیز دا خاص کوي چې د بجلی د میز چالو شي به دوله پاسته چالو کوي چې بغاوت جوړ شي شور جوشی زګا دې میز اوس ته پوروینا دې میز پریوت څو غړو څو پوروینا دې دغه وجه دې میز ټول پچا ولای جاي لکه دې سو اول په خبره باندې نکو میز دې سلو شتول کا سان دي.
د کوم اطمانځای نام تو مشر ملک درخان چې د قبایلی ستونزو په حل کې د جرګو مشرانه کوي، د دوی څخه مو چې او پختل چې ولې مشران دغه مسلې په حل کې جرګې نه کوي، نو دوی اوه چې انتظامیا د مسلې د حل لپاره جرګانه راغواړي، نو دوی با څنګه خبرې وکي؟
خدا کے غلطی حکومت بجلی خود حکومت شاید ہے چچا تا ورکوی یا نہ ورکوی دا خو سا تر بلنا رونا دو بلجی نہ رونا دو او چیک دا نہ وتے چ پدا خو را کے ما بیا یا حکومت لا کا ورت خ بیا ولا ای جائے قادر جرگے تے کو کے میس پل غا دا دا خیال چے حکومت دا مطلب دا چ دے سارا شخوی دا کومینا چے چ کلا حکومت جرگا وڑی یا کومینا وڑی سوسرو سے میس کومان کے جرگا وکے ہما حال حالو بسی ہو
په دې اړه مو چې کله د پولیسو او پولیټیکل انتظامی بیلابیلو چارواکو نه وپوښتل، نو د هر یو ځواب دا و چې دوی په دې اړه پوره معلومات نه لري او دغه مسله د دوی په اختیارات کې نه راځي.
اتلان
اوس خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دتمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خوست والی عبدالجبار نعیمی وای چې په تیر یو کال کې خلاصته راوړنې لري اواید یې لوړ شوی سلیر ویش سره جری بزمکه یې د غاصبینو خلاصه کړي د اداري فساد او لدندو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې ګڼ اداري کارکونکي عدلي او قضایي ارګانانو ته ورپېژندلې او بیا رغونې په برخه کې هم ډیر کار کړي په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې
خوست ولی عبدالجبار نعیمی وای چې د ستونزو سره سره یې په تیر کال کې په خوست کې غنی لسته راوړنې درلودې ولی عبدالجبار نعیمی چې د سې شنبې نه په ورځ د تیر دیار لسو نوي هجری مریض کال د کړنو او ستونزو پړه یو خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته خبرې کولې وویل چې په ټولیز ډول په ادارو کې سمون راغلی او د بیا رغونې لړۍ په ټولو برخو کې ښه روانه ده
په دغه کال کې په ادارو کې سمون بدلون رامنځته شوی د ادارې فساد پر ضد مبارزه ترسره شوې او ادامه لري امنیت د بیرغونې په ډګر کې په ډېرو بنسټیزو پروژو باندې کار پیل شوی د بشري حقوقو روغتیا او چاپیریال ساتنې په برخه کې ګړندي ګامونه اوچت شوي د غوره حکومتوالۍ بنسټونه پیاوړي شوي په مرکز ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت ټینګښت پیدا کړی
ولی عبدالجبار نعیمی زیاته کړه چې اواید لوړ شوی چې لرویشت زره جری بزمکه له غاصبینو خلاصه شوی نویشت اداري کارکونکي د اداري فساد او لدندو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوی او 515 میله وسله ډایاک تسپارل شوی او د بندیانو د دوسیو د چړن لپاره یې ځانګړی کمیسیون ګمارلی
دا د مافیا او لخوا د اواید زره جری بزمکه د خوست مرکز او ولسوالۍ کې راسب شوی و نن څلور ویشت زره ځمکه جریبه د غصب څخه را خلاصه شوې نه ویشت مامورین په فساد کې ښکېل و د قانون د حاکمیت لپاره معادلې او قضایي ارګانو ته پېژندل دا ټول چې ورپېژندل سوې یو هم درس نه دی چې هغه دوسیه نمرې ماضي پر یو کاغذ باندې دوی معرفي سوي نه ده هر یو ټول شواهد موجود دي حتی د ځینو خیر ویډیوګانې هم موجود
د بیا رغونې په اړه ښاغلي نعیمی وویل چې په تېر کال کې 301 ډول ډول لوی وړې پروژې بشپړې شوې او پرانستل شوې
د فوټبال د ملي سټیډیم کار خلاص شوی د شیخ زید پوهنتون د نجونو مالیه مجهزه جوړه شوې همدغسې زما وایم چې د ګلومن د پل چې ډېر مهم پل په مجموع کې 301 اچا پروژې کار بشپړ شوې چې دا 2,800,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی
خو نوموړي په یو شمېر خصمشتو هم نیوکه وکړه وای ویل چې شخصي ګټو ته پر ملي ګټو لومړیتوب ورکوي او د خپلو شخصي ګټو د تامین په خاطر په خوست کې د ټول ګټو پروژو د پلي کولو مخه نیسي د زیاته کړه چې داسې کسان هم وو چې په مرکز کابل کې یو شمېر مامورینو ته د دې لپاره رشوتونه ورکول چې د خوست د ملکي هوایي ډګر پروژه لغوه او یا لږ تر لږه وځنډوي خو د خوست د سوداګرۍ د خونریس نواب امیرزای کڅه هم د خوست د ځایي ادارې د فعالیتونو ستایي خو زیاتوي چې ښایي اواید له دې دوه برابر نور هم زیات شي که رښتیا هم په ګمرک او نورو عایداتي ادارو کې ورتیا زیات شي او په رښتینې ډول د فساد مخه ونیول شي
مال نه تشریح کیږي که مال تشریح شي اواید به نور هم زیات شي زواده ورکوي د 1200 میلیونه دي د 2200 میلیونو ته رسیږي زه په ګارانټي ورته اخلم
د یادونې د چپتیرو لسو کلونو کې د چرواکو د بیا بیا ژمنو سره سره نه خو د خوست لپاره هوایي ډګر جوړ شو او نه هم د خوست ګردیز ترمنځ غزیدلې لوی لار چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او شپږ کاله وړاندې د پخولو چارې هم پیل شوې نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. که تاسو مشال ریډیو ته پیغام لیږل غواړئ نو د پیغام ثبتونکي ماشين چې دی دایي شمیره ده 00420221120122. د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه به د منور شانه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د صدر باراک اوباما سره په سول کې ملاقات کړې. په دغه موخه وزیر اعظم ګیلانی ویلي حکومت یې د ترهګرۍ نوغې ختمولو لپاره ژمن دی. د روس د نارکاټکس کنټرول سرویس د وفاقي ادارې مشر د خپل پاکستانی سیال سره د نشې توکو د غیر قانوني تجارت د مخنیوي په اړه د خبرو اترو لپاره په اسلام آباد دوره کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د شام د صدر بشار الاسد د سولې منسوبې ته د رضا کېدلو په خبر ویلي. د اسد د اخلاص او سنجیدګۍ فیصله به د هغه په خبرونه په عملي ګامونو کېږي. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده چې پکې به نن د غړي هیوادونو د خارجه چارو وزیران ملاقات کوي. امریکا په دوه ایرانی کمپنیانو د نایجیریا په یو شپینګ ایجنټ او د ایران د سختدریزه القدس ځواکونو په درې غړو باندې افریقا او شام ته د وسلو په برآمد کولو په ترس کې بندیزونه لګولې دي. د روس صدر دیمتری مدویدف د بریکس هیوادونو په غونډه کې د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا د مشرانو سره لیدلو کتلو لپاره نوې دیلی ته رسیدلی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج زهیر نو ورو چې په پاکستاني کورنی او رسپانو کې د بیرابلو اداریو مهم ټکی سدي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو چې پکې ډان، بزنس ریکارډر، دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، جنگ ایکسپریس، اواز ورسپانه شامل دي. خپل سرخو کې د امریکایي صدر باراک اوباما سیول کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات خبر راغستې دي. ادارې د صدر باراک اوباما د خلیلي کې چې پاکستان دی د خپل خود مختاری او د امریکایي سلامتیه خیال وساتي او دا چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خیال ساتي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان او امریکایي تعلقات ډیر د اهمیت وړ دي. د دویم غټ خبر پتوګه مشرق جنگ ایکسپریس اواز ورسپانه لیکي چې کراچي کې د متحده قومي موومېنټ د کارکون د وجنې روستو حالات خراب شوې دي او د جنگ جګړو لقبلا لس کسان وجلې شوي او د سلويختو نزيات لارې موټرې سوزولې شوې دي. اوس یو نظر په اداريو باندې. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نړیوال رولې باندې زور ورکړی دی چې پاکستان سره د امتیازي سلوک بند کړي شي او د امن د مقصد او د توانایي ضرورت پوره کول د پاره دي. متهم سیول نیوکلیئر ټیکنالوژي راکړی شي. سیول کې د نیوکلیئر سکیورټی کانفرنس وروسته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سیول جوهري ټیکنالوژي د پاکستان حق دی ځکه چې دا وخت پاکستان کې د توانای بحران ډیر زیات شوی دی. اداري وایي چې امریکا دا منی هم چې پاکستان د امریکایي ملګری دی او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت د توانای بحران لقبلا غټې مسلې ورپیښې دي او د پاکستان معیشت د سخت دباو ښکار دی. ادارې لیکي باید چې امریکا او نړیوال ملکونه د سخت وخت کې د پاکستان مرسته وکړي او سیول نیو ټیکنالوژي کې نور د ځن نه کار نه اخلي او زر تر زر ورته د ټیکنالوژي ورکړي چې دارنګ پاکستان د توانای په بحران باندې قابو ومومي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې سیول کې د عالمی جمهوریت تحفظ کانفرنس پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو واری بیا په ډاګه کړی دا چې د امریکا سره د تعلقاتو په اړه به پارلیمان فیصله کوي او دا چې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات د برابرۍ او د خپل منځي احترام په بنیاد پکار دي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم وینا و چې د ناتو سپلای په حق لبا فیصله صرف او صرف پارلیمان کوي. ادارې مخکلي کې کوکته شي نو بظاهره خو حکومت د تعلقات او پالیسو په اړه د فیصلې واک پارلیمان ته ورکړي دي خو تیر وختونو کې چې د پارلیمان د فیصلو کوم حشر شوه دي هغه ټول ته معلوم دي. ادارې وایي چې پارلیمان لا هغه فیصلې کول پکار دي چې دولس او ملک په ګټو کې وي. اداري اخره کې د دې مسلې حل صدا سیخای د امریکای سره د پاکستان د تعلقاتو او د ناډو سپلای د بحالۍ لپاره حکومت له پکار دي د ټولو ګوندونو کانفرنس یا غونډه راوبلي او په دغه کانفرنس کې چې کوم هم فیصله وشوي د هغې وروسته دی پاکستان خپل نوې خارجه پالیسی جوړ کړي. پرسپانه ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې د پارلیمان په مشترکه اجلاس کې متحده اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قومي سلامتۍ کمیټه په سفارشاتو باندې بحث کولو اتفاق ونه شو او په اتفاق سره په توانایي بحران بحث وشو. اجلاس کې مسلم لیگ نن په اتصل وی ګڼټو کې د لوډ شیډنګ ختمولو نیټه ورکړې ده او دړکې ورکړه ک په مقرره وخت کې لوډ شیډنګ ختم نشو نو د ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس پورې به لانګ مارچ کولای شي. پرسپانه لیکي چې یو طرف ته دا معاملات روان دي خو بل خوا په ملک کې اتلسنا شل ګڼټو پورې اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي. چلو جی نه صرف صنعتي مزدوران عوام ولس مظاهره کوي بلکې دا ځل د تاجرانو تنظیمونو هم په دې مظاهرو کې برخه اغستې ده. پرسپانه مخکې لیکي چې حکومت په صحیح توګه د حالات اړخ ته پاملرنه نه ده ورکړې او نه یې عملی اقدامات کړي دي. اداري وایي چې دې کې هیڅ شک نشته که حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړه نو په لوډ شیډنګ باندې به قابو ومندې شي. خو ښکاري داسې چې حکومت دا خپل فرض پوره کول نه غواړي او ولس په سناسه طریقه مصروفه ساتل غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانی ورځپاڼې ګارډین د نیټو د عسکر مړینې او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوې کړکیچ باندې یو لیکنه خپره کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا په فروری میاشت کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لخوا په فضا کې د بی پایلټو الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک پر لاسلیک کولو لیکنه کړې ده. د دغو دواړو تبصرو غټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د حسیب شهید ناورو.
برطانیوی ګارډین ورځپاڼې د ناټو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ تر سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا د جګړې نه مخکې د خاموشۍ دور دی چې ناټو په څو اونیو کې د جګړې د موسم له را رسیدو سره خپلې تیاری نیسي. اخوا بیا ایتلافي ځواکونه دا وخت په افغانستان کې د دوو برطانیوي سرتیرو د وژل کېدو وروسته له یو لړ ستونزو سره مخ دي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د دې هیواد پوځي یونیفورم لرونکي کس لخوا د دوو برطانیوي سرتیرو وژلو ته په اشاره لیکي هر کله چې دغه سي پیښې رامنځته کیږي د ناټو او افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي په دوهم پړاو کې به پوځي کارپوهان د افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي خو که چیرې برطانیوي پوځیان او افسران دا فکر کوي چې د دوی امنیت ته ګواښ دی نو دوی به دې لړ کې زړه نه زړوي. بلخوا دوی ته د افغان ځواکونو له جملې نه د ساتندویو سرتیرو ورکول به هم دوی ته ستونزمن وي. د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناټو خی په دې ټینګار وکړي چې دغه ورستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژۍ اغیز ونه کړي خو د ورځپاڼې په وینا په دغه تګلارې زیاته اتکا ورځ تر بلې سختېږي ځکه هم په برتانیا او هم په افغانستان کې عامه نظر له دې هېواده د ناټو د ځواکونو د چټک وتلو په لور اوښتی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په فبروري میاشت کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لخوا په فضا کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک د یوې لایحې پر لاسلیک کولو لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکي په دې وروستیو کې د کمپنیو او ځانګړو خلکو لخوا د دغه ټکنالوژۍ د کارولو مسلې پوښتنې زیږولې دي او په دې برخه کې بله ویره داده چې دا کولی شي چې د ترهګرو بریدونو لپاره هم وکارول شي او یو ګواښ جوړ کړي. ورځپاڼه د یو شمېر تحلیلګرانو په حواله استدلال کوي چې دا به څومره وخت نیسي چې ترهګر د دارز یا وسله لرونکو ډرون الوتکو ته چې د ویډیو له لارې خپل هدف ویشتلی شي لاسرسی ومومي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي داسې وخت به راشي چې دغه ډرون بریدونو ته به ټول هغه کسان لاسرسی ومومي چې ورته ډیره اړتیا لري. لیکنه زیاتوي هغه هیوادونه چې له ترهګرو سره نږدې اړیکې لري بیا په دې برخه کې یو بل درد سر دی. ورځپاڼه په دې برخه کې ایران یادوي چې د 2010 میلادي کال په اګست کې د ډرون پرانیسته وکړه او د دې هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا په دغه مهال په یوې جملې کې دغه الوتکې د مرګ استازي او هم د ملګرتیا او سولې پیغام رسوونکي ونومولې.
د حسیب شهید نامو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. یو بل تاسو لپاره یو مکتنه لرو. امریکایي ولس کې ورځ په ورځ د افغانستان د جنگ مخالفت زیاتیږي او یو تازه سروې ښایي چې زیاتره ولس د افغانستان د خپلو ځواکونو زر نظر ستنول غواړي. په دې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی بی ایس په ګډه یو سروې کړې ده چې زموږ همکار منور شاه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سی بی ایس نیوز سره په ګډه خپل هغه سروې شایع کړې چې پکې ویل شوی په امریکایي ولس کې د افغانستان د جنگ حمایت کم شوی دی. په دې سروې کې 98% خلکو ویلي امریکا لنډې په کار چې په افغانستان کې جنگ جاری وساتي. سلور میاشتې وړاندې په داراز یو سروې کې د افغانستان د جنگ نخوخونکو شمیر 53% وو. ورځپاڼې لیکي دا سروې د ټلیفون په ذریعه شوی چې پکې د 9 شپږ اتیا کسانو نه په افغانستان کې د امریکا ای جنگ په اړه نظر پوښتنه شوی. دا سروې ښایي زیاتره امریکایي ولس دا نظر لري چې په افغانستان کې جنگ د ګټې په لور نه دی روان. د دې ترڅنګ د ګیلپ یو اس ای ټوډی یو بل سروې کې 50% خلکو ویلي امریکا له پکار دی چې د افغانستان نه د پوزونو ستنولو کار ګلندې کړي. ورسپانه وايي د افغانستان د جنگ په اړه دا منفي نظر د امریکایي ولس په ډیموکرات او ریپابلیکن ګوند کې یو مرده ده، ځکه چې د دې سروې مطابق د دواړو ګوندونو سره د تړاو لرونکو بیلابیل لو خلکو شپې ته 50% وای په افغانستان کې روان جنگ په خراب اړه روان دي. خو د سروې تر مخه د ډیموکرات او آزاد خلکو په نسبت د ریپابلیکن ګوند حمایتي زیاتره خلک بیا دا فکر لري چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا تر ممکنه مودې په دغه هیواد کې اساره شي. ورسپانه لیکي په دې سروې کې د افغان پوځیانو لخوا وخت په وخت د امریکایي پوځیانو د وجنې خبره هم په پام کې نیول شوې و. په دې اړه افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلی د افغانستان په سیر ګوریلا جنگونو کې دا خبره عام وي، ځکه چې نېټو یوې خواته د یاغیتوب مخنیوي کوي او بلې خواته د ملي پوز تربیت کوي، نو یاغیان دا دواړه کارونه ورانول غواړي. خو ورسپانه په سروې کې د برخه اخیستونکو یو تن په حواله وایي دوی ډیر فکرمند دي چې په افغانستان کې پرمختګ ډیر په کم رفتار روان دي، او کوم کار چې په لاسو کلونو کې تر سره نشو هغه به په نورو دوو کلونو کې څنګه وشي. د سروې کې بیا یو بل تن ویلي بس دا کافی ده، اوس افغانستان پرې خودل پکار دي چې په خپل خپو ودرېږي. ورسپانه یو امریکایي یونیورسيټي کې د جنگي سیړنو د یو کارپوها پیټر فیور د خلی لیکي په امریکایي ولس کې د جنگ حمایت زیاتې دي، شي خو که صدر باراک اوباما د لپاره ډیر نه ډیر خبري وکړي، ځکه چې هغه په 2014 کال کې د جنگ غټلو نه بلکې د افغانستان نه د ستنېدلو خبره کوي. د دې ترڅنګ د پوزي چارو یو ماهر مايكل او هنلن وای ک امریکایي ولس په دې پوها شي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو سلسله وار استراتیجی پر ځای کړی شوی، نو دوی بعد دغه جنگ دومره مخالفت نکوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خبري او مقاله کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټر له خلې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پنیټو او امریکایي ځواکونو د افغان پوځیانو بریدونه بد دوانو هوادونو ترمنځ په باور ولر تعلقات خراب نکړي. د دې مقالې نور تفصيل د مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي دي چې افغان حکومت سره به د شپې د چاپو او نورو ستونزو په اړه د خبرو اترو لړۍ به په دغه هیواد کې د افغان پوځیانو لخوا د ناټو او امریکایي پوځیانو وجنې اخیستمنې نه کړي، ځکه چې د دې په خبره دا یو ناڅاپي عمل دی نه چې یو مربوط مهم دی. پنیتا زیاته کړه چې د پیر په ورځ د دوو برتانوي او یو امریکایي پوځي وجنه به د امریکا او افغان حکومت ترمنځ هغه مذاکرات چې پکې په دې خبرې کیږي چې څنګه د دواړو هیوادونو امنیتي ځواکونه به په کورونو د چاپو په حواله یو بل سره پرابطه کیوي به متاثره نکړي. پرون په افغانستان کې د ناټو پوزي کمانډر جنرال جان ایلن هم په دې اړه ویلي وو چې په یاد شوی موضوع خبرې اترې اوس یو نازکې مرحلې ته رسیدلې دي، او زیاتوي چې دې پورې اعتماد ده چې دغه خبرې اترې به یو پریکړه ته ورسی. اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی لیکي چې کېدې شي د دغه پریکړې مسوده به پر روانه اونۍ کې لاسلیک شي، چې لمه خبرې د شپې پر مهال د چاپو پاړه تګلارا او پلان برابرول د افغان پوسټ بغاړوي، او د سره سره د دا ډول عملیاتو پاړه به فیصله یو افغان قاضي یا د قاضیانو یو ډل کوي. خبر ایجنسی لیکي چې پنیتا اویل چې په امریکایي پوځیانو د افغان پوځیانو لخوا هغه بریدونه چې هغه پکې وجل کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ باور کې به کمه رانولي، او هغه ستراتیجی چې لمخبه د افغان امنیت د دغه هیواد پوسټ حواله کولای شي به اغیزمنه نشي. خبري ایجنسی د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسي له خلې لیکي چې د دې شخړې هواري لپاره ضروری ده چې د افغان پوسټ استخباراتي ادارو صلاحیتونه نور هم پیاوړي شي.
دا مجید بابر. د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ وکیل ویلي پاکستانی عدالت به د اسامه د کورنۍ غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه راتګ باندې په رسمي توګه ګرم وبلي. د اسامه د کورنۍ غړي د تیر کال د مې په لومړۍ نیټه په اپټاباد کې د امریکایي عملیاتو وروسته په حراست کې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د امریکای خبری ایجنس اسوسییټډ پریس د دفاع وکیل محمد عامر لخلیلی کی د پاکستان عدالت د اسامه بن لادن کورنۍ د اپریل په 2 منټه هغه وخت هیواد ته په غیر قانوني توګه په راتګ ګرمو بلی کله چې د مقدمه اوریدنه پیل سی. په دې کې د اسامه بن لادن درې کونډي او دوه لونه شامل دي. عدالت د دوشنبه پرځ 15 واړو شوزو ته د دوی د کیس او پر دوی د لګولسو تورونو د شهادتونو کاپیانی وسپارلې. د پاکستان قانون پوهان وایي د غوښوزو ته زیات زیات 15 کاله د بند سزا اوریدول کېدای شي. د اسامه بن لادن د یوې شزې تعلق له یمن د بلې له سعودي عرب سره شودل کېږي، خو د درې مشزې شهریت یې معلوم نه دی. ای پی د رپورټونو له مخې وایي چې د دغو شزو یو خپل په دې وروستیو کې د دوی د خلاصون لپاره د پاکستان سفر کړی و، خو داسې برېښي هغه د دوی په خلاصون کې ناکامه شوی دی. اسامه بن لادن شاوخوا 15 کاله د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې اوسېدلی او د تیر کال د مئی په لومړۍ نیټه په امریکایي عملیاتو کې ووژل شو. د خبري ایجنس اسوسییټډ پریس په وینا یو اړخیزه امریکایي عملیاتو د پاکستان فوج ته نه یوازې سپکاوی ورسولی بلکې خفایا هم کړی. یو حکومتي کمیشن د دې پیښه پلټنه کوي او غړو یې د اسامه بن لادن له کونډو څخه پوښتنې هم کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په اړه به تاسو ته معلومات درکو. د بلوچستان د نورو سیمو په سیر د خانو زی سیمه کروندګر هم وای د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لامل کروندا سخت زیانمنه شوې ده او غوښتنه کوي چې له خیبر پښتونخوا څخه د جو پر لاره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته نوې ترانسمیشن لاین ورکړل شي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې سمو د وړاندې په دې سیمو کې وچکالۍ کرهنې ته زیان رسولی، نو اوس د نورو سیمو په څیر د خانوزۍ سیمې کروندګر هم وایي د بجلی پارچاوی د کرهنې پاتې شوالی هم ختم کړ او زیاتوي په سیمه کې زیاتو برمو بیا د مځکې لاندې اوبه ختم کړي چې ورسره د اوبو سطح کال په کال لاندې ځي. د دې سیمې یو کروندګر امین الله بیدار د دوی د ستونزو په حق له وویل
یار مشکلات خود دلته درا دي چې ګسره اوشته ولې چې غاړه دولي خژا دول کم ځای مسیدات ګرد مشکلات. اوله مشکلات درا ده چې زموږ اوس موجوده صورت حال چې کوم خلکو برمه ايش کړي دوه بو ساتک شاته ولاړ چې کوم پر 150 فوټ باندې یا پر 200 فوټ باندې وبرخته لاغو چې 700 ولاړ. اول مشکل دا ده. دویمه مشکلات درا ده چې د لوډ شیډنګ مساله ده چې مقصد 24 غنټه بجلی رااله پر 4 غنټه ودرېدل.
که یوې خواته له کرهنې سره تړلي خلک وایي ته بجلی زیات لوډ شیډنګ ورته زیان رسولي، نو بلې خواته د همدې سیمه یو نجره نیک محمد بیا وایي په خوا به یې په سیمه کې کرهنه دومره نه وه لکه چې اوس کېږي. یاد سپینجره یا یو همدا لامل یادوي چې اوس د دوی په سیمو کې کرهنه د پخوا په څیر ښه نه ده.
پخوا خو زمینداری جز وه، کاریزو باندې وه چې هغه موږ اوبولی شوله، لیکن موجوده دور موږ هغه زمینداري دله وسی کړله، دله لویمه کړله، د چیغې په اسره، د بجلی په اسره. هغه ګورمنټ بجلی موږ ته 24 ګنټې کې بجای 8 ګنټه کا 4 ګنټه چایا اوس پر فکر دور روانه، نو کاریزونه مو چول بجلیم نشه، حالات ډیر زله خراب.
په داسې حال کې چې د بجلی پارچاو او د اوبو نشټوالی د سیمې ټول کروندګر متاثر کړي، خو د یادې سیمې یو بل کروندګر چې د کرهنې سره سره یو ښوونکی هم دی وایي خپل سرکاري معاش هم په خپلې کرهنې لګوي خو حاصلات یې هیڅ نشته. فضل رحمان مشال راډیو ته وویل
یار تقریبا زمینداری مخکې 4 کال یا 15 کال مخکې را پرکوله، اوس زمینداری تر دغه لر سوال یم چې دا کومه تنخواه زاخه ماغه وروم یا د حکومت وبیل ته ورکوم یا یو ابدا ته ورکوم یا یو مزدور ته ورکوم. بس مطلب ذمہداری سدا وضعیت دغه ځای محتاج کړی ان شاء الله. خالیا خودکشی چې داغه مطلب ناروا ده کني ودغه ځای درولې چې اوس موږ خودکشی وو.
لدی سره چې د خنوزی سیمې کرهنه د دې سیمې د خلکو په خبره ده په خوا په چیر نه ده او وایي ک ورته سم بجلی ور نه کړل سو، نو په راتلونکو څو کلونو کې به اوسنی لږ پاتې شنه باغونه هم وچسي. نو دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې د سیمې خلک یې د حل لار په څه کې ویني. د همدې سیمې یو کروندګر یې ځواب داسي وایي
زمانوم دی مولوی نور زمان زمغه دا د چې دا ډیر اسماعیل خان طرف زخه کم د بجلی لاین روان چې ماین خبره ده باید دا دی چې په دغه والا سره ګورنمنت له مور سره چې څومره قدر پر دا منصوبه باندې وفاقي ګورنمنت څومره قدر زر تر زره عمل درآمد کوي سي باید دا چې وی کی
د یادول ورده چې نه یوازې د خانوځي بلکې د بلوچستان د پښتون میشتو ټولو سیمو کروندګر له تیرو څوکلونو راځي د جو پر لار له ډیر اسماعیل خان څخه د نوي ترانسمیشن لاین غوښتنه کوي نو هلته د سیاسي ګوندونو تر احتجاج وروسته د بلوچستان اسمبلی او هم وزیر اعلی څو میاشتې وړاندې د همدې ترانسمیشن لاین غوښتنه کړې خو لا هم د دې لاین په اړه په عملي توګه هیڅ کار پیل شوی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو خانوځي
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وای د نوخال په جلوزو کې هم کې به د خیبر ایجنسی باړه تحصیل به کوره شوی خلکو لپاره د رجستریشن مرحله د نن واپس شروع کړي دغه پروسه د ګل پورس د کډوالو کې هم چارواکو ترمنځ یو شخړې وروسته ځنډول شوی و په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورت لري چې د یو این ایچ سی آر وایان ورسره 13 ورځ خبرې کړې وي
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر یو چارواکي په وینا دوی وډیر زر د نوخار په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل به کور خلکو د پاره د رجستریشن یا د نوم لیکلو مرحله پیل کړي کوم چې دوی د ګل دورځنه د کډوالو او د کیمپ چارواکو په مینس کې د یو شخړې وروسته ځنډول ده د یو این ایچ سی آر ویان کې صرف فریدی مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار جلوزو کیمپ کې د کیمپ چارواکو او د کډوالو مشرانو په مشوره به دوی د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو نوم لیکنه پیل کوي او د دې لپاره به دوی د کیمپ دننه او بهر نور رجستریشن پوینټس پرانیزي
چارواکو
پیغنا دغه پیخه د ګل پورز هغه وخت مخه تراغله کله چې د رجستریشن مرکزونو کې بې کوره شوی ګنډش مر خلکو د نوم لیکنې لپاره الغاو ترغاو جوړ کو او بیا امن په ځای کولو لپاره دغه امنیتی ځواکونو په هوا کې ډزې هم وکړي د جلوزو کیم مستیال انچارج فهیم الله خان د دې پیخه او د رجستریشن پیل کولو په حق له وایي
کوم دې کې موږ دغه شروع کړی دی رجستریشن هغه پوینټ باندې خلک ډېر زیات او اې ته په خپل باندې پرسنی ورم چې مطلب دا دی موږ خالي کوي چې ټول کومونه یو ځای شي نه ترول خو به ډېر زیات شي اوس دې لپاره موږ سره دې جوړ چې هر کوم بل بل کوو نو هغه به اسانه چې کینځه څنګه نه دی ځکه نه کیږي
د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې د امنیتی ځواکونو لخوا د تازه عملیاتو په وجه بزرګونو خلک به کور شوی دي او د جلوزو کیمپ کې د سپاه شلوبر کمردین خیل ستوري خیل اکا خیل او ملک دین خیل قانونو خلک به کیمپ دننه د آی ڈی پی په هیڅ ول نمونه رجستر کوي خو بیا دغه کډوال وای د نوم لیکنې د پاره دغه رجستریشن پوینټ زیات شي ځکه چې به کور خلکو ته د پناه ځای سره سره امدادي مرستې هم پیل شي
زمانم حجی ګل بخان افریدی دی باړې سره خبر سره زما تعلق دی جلوزو کیم کې د گرین شورا ممبر یم موږ دې ته بار بار د ریکوست کړی چې تاسو د پوینټونو څخه واکې ځکه چې اته کوم نشپټ کومونه په یو ځای راو غواړي کنه نو د دې نه روش جوړیږي دا درې سره درې پوینټونه جوړ کړي چې په مخه دوه دوه کومونه په یو پوینټ باندې وي خو لکه مخکې زمونږ تلویزیون نه منل بیګا په دې باندې راځه چې موږ په پوینټو کې یا په دوه کومونه ته دوه ورځې ورکو
د چارواکو په وینا د 19 مارچ نه تر 28 مارچ پورې دوی سره په جلوزو کیم کې سکم یو لاکھ پورې خلک رجستر شوی دي کم کې چیش پک سر ویخ زره خلق د کیم دننه او سدا پاسه 50 زره خلق د کیم نه بهر اوسیدل غواړي خالد خان مشال ریډیو پی خبر
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه شپږ سوه یویش
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان سپورتس بورډ وای د سپورتس اسوسییشن بجټ یې په دې بنیاد بند کړي چې پیسې یې په لوبو نه خرج کیږي د بلوچستان د یوت سپورتس اسوسییشن چارواکي په خبره د رجستریشن سخت پروسې وروسته حق هم جالي اتحادیې او ټیمونه جوړیږي نو دا د سپورتس بورډ ناکامي ده د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل رپورټ لري
بلوچستان سپورټس بورډ رسنیو ته ویلي چې دوی دم ګړی د لوبو د اتحادیو یا سپورټس اسوسییشنز بودیجې په دې بنیاد بندوي چې پیسې د لوبو پر ځای د خلکو جیبونو ته ځي. د بلوچستان اولمپکس اسوسییشن دوی مصر عطا محمد کاکړ دا خبره مني، خو وایي دا کار جعلي اتحادیې کوي. دوی زیاتوي
پاکستان اولمپکس لري، پاکستان فیڈریشن لري، پاکستان اولمپک اسوسیشن تعلق د ورلد اولمپکس لري. اوس په کوټه کې داسې جعلي اسوسیشنان شته چې وجود نه لري، صرف فنډونه اخلي اور گزارا ہے پر فنڈو بند.
د بلوچستان یوت سپورټس اسوسییشن مصر محمد ناصر بیا وایي چې د رجسټریشن له سختې پروسې وروسته هم کجالي اتحادیې او ټیمونه جوړیږي، نو دا خو بیا د ده په وینا د سپورټس بورډ ناکامي ده.
لازمی خبره ده کم فنډینګ چې دوی ورکوي دغه سې خینه ورکوي چې یو سړی ورشي هغه ته ورکوي. دا فنډینګ طریقه داسې ده چې دوی مثال کې طور په فوټبال والا ته چې کم دی فنډ ورکوي، باقاعده دغه فوټبال ټیم یو پریډ دی سره ملاوي چې په هغه باندې درخواست ورکول کیږي. هغه چې دی د کوټا ډسټریکټ ویریفایډ کیږي، د بلوچستان د ټیم سره اسوسیشن سره ویریفایډ کیږي، بیا دوی ته ورسیږي. د دې مطلب دا دی که کم ډسټریکټ اسوسیشن دا کړی دی ویریفایډ کړی دی، نو لہذا دا چې دی د ډسټریکټ سره رجسٹر ټیم دی، چیک اینڈ بیلنس خو نو ستا کار.
محمد ناصر زیاتوی اصل خبره دا ده چې سپورټس بورډ بودیجې له حقدار اتحادیو پر خپلو نازولو اتحادیو ور اړوي، ځکه یې د ده په وینا داسې پریکړه کړې.
بورډ چې کم فنډینګ ورکوي ترسو پورې چې زه په خبر یم یا ما چې کم معلومات دي سفارش په تروې ورکوي. ټیم چې په کوټا ټیټی کې رجسټر نه دی، په بلوچستان کې رجسټر نه دی، دغه سره ته صحیح لکه چې هغه بې صحیح استعمال کوي، خو راغلی خپل فنډ یې واخیستې جیب ته واچوي روان.
د سیمې د لوبو مینان وایي د لوبو د پرمختګ لپاره پورته سوی هر حکومتي ګام به ستایي، خو د هغو حکومتي پریکړو ضد به د احتجاج حق ولري د کوم تر شا چې نیت د لوبو شاته تګ وي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو د چهار شنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه.
پلوشا
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل تاریخي ډاکانه کې اوس هم د انګریزانو د حکومت د وخت مهرونه کارولی شي چې د لرګي او د اوسپنې نه جوړ دي. دا ډاکانه په هغې پخوانۍ ودانۍ کې فعاله ده او خلک ترې خپل ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ لري.
د خیبر جنسی په لنډی کوتل سیمه کې د انګریزانو د وخت ډاکخانی ودانی اوس هم په خپل حالت کې موجوده ده او لا هم پکې د انګریزانو د وخت جوړ شوی مهرونه کارولی شي. د دغه ډاکخانی چارواکي وای چې تر اوسه پورې دلته کوم د ربړ مهرونه نه دي جوړ کړی شوی، بلکې هغه پخوانی مهرونه پکې کارولی شي چې د لرګي او اوسپنې نه جوړ شوی دي. دوی وای چې د دغه ډاکخانی په ذریعه ځای خلک خاتونه او روپۍ لیږي رالیږي او پینشن هم ترې وصولوي او همدارنګ د رجسټر خاتونو او د پارسل اسانتیاوي هم ورکوي. د دغه پخوانی ډاکخانی د ودانۍ او مهرونو پاړه باندې په دې ډاکخانه کې د تیرو څوارلسو کالونو راهیسې کار کوونکی یو پوسټمین ګوهر زمان مشال ریډیو ته وایي
بلډینګ کوم د هغه وخت نه د انګریزانو د وخت نه جوړ دی کنه، او سیستم هم پکې هم اقر انګریزانو د وخت مهرونه پکې اوس هم چلیږي، او چې کوم د انګریزانو د وخت جوړ دی هغه موږ سره هم پکې لکه روزانه خپل خپل تاریخ بدلو، میاش پکې بدلیږي، سن پکې بدلیږي، خو مهرونه ټول مقه دي. دا بس د انګریزانو د وخت هم دار روان دي، ځکه که دا د ربړ مهر جوړ شي نو د ربړ مهر لکه فایدار نه او دا زر ختمیږي، او دا موږ بالکل ښه ټیک ټاک صفا مهر لګیږي لکه میاش تاریخ سن دا پکې خټک پڑھاویږي لنډی کوتلدار څخه پکې صحیح پڑھاویږي.
دا چې په دې ډاکخانه کې د انګریزانو د وخت کوم کوم ډول مهرونه پراته دي په دې حق لباندې نو موړای وای
دا ډیټ سٹیم دی او بلانک سٹیم وی راوند سٹیم وی اور دا یو اوبلانگ دی دا په منی آرڈر باندې لګی دی کې صرف نارغه بدلیږي دا انسی پکې بدلیږي، مطلب دا چې صرف انسی او میاش او سن پکې موږ بدلو پخپله نغه وی دیتا نیم سٹیم وچ دی کی صرف د لنډی کوتل نوم لیکل شوی ا نیم سٹیم دی او دیتا راوند سٹیم وی دا پمنی اډر باندې لګی دا یو صرف دیتا منت سٹیم وی او دی کی صرف میا شوی نام د انګریزانو دا وخت جوړ دی سنگل یو یو دا هر سیز د پار خپل خپل مهر دی
او د لنډی کوتل سیمه یو سی دن کای احمد نبی وای چې چارواکو له پکار دی چې وس پکې زای خلکو ته د کمپیوټر او د نننی دور نوی اسانتیاوی هم ورکړي
او ٹھیک ہے دا دی بلڈنگ ہم انگریزانو دا وقت ہے او ٹھیک دے اسم چلگی دے سارا چکم محرون پا دی کی دی دا ہم لکا پا کار باندی راضی او کار پی کی گی خو مونگ تا دلتا پا که جدید تکازو چھ واس کم زمونگ ضرورتون دی پا کار دی جدا ضرورتون دلتا ہی چھ پا که یو کمپیوٹر پا که ولگی دی سارا سارا پا که چھ ارجنٹ میل سرویس مونگ تا دلتا مہایا شی نو دا با دی خلکو دا پارا زمونگ دا پارا دیر فائدہ باندی وگرزی
لنډی کوتل ډاک خانه کې ځای خلکو ته د نو اسانتیا ورکولو پاړه باندې د دغه ډاک خانه پوسټ ماستر معظم شاه وای
نو کمپیوټر اس خپل ته کې بس او لا کمپیوټر مبټر نه سبل شوی او ولکم دا سی بس مو په خپل د دستي کارونو په کو بس صحیح چلی هم دا سی خپل کار ارجن نه یو مس دا تقریبا یو شان لایکی مو دې سره چولګو پر لاهور پنده او فیصل آباد دا نيزي مو نن شه ولګه سبب منړل ته ملاویږي او داسی آر یو میس ملاوی خطر سے بولا داس متخاص شکایت نہیں ہے چہ دم شی نہیں ملاوی گیا لیٹ شو یاد خوش ہے خاص ہی کر چری گی بس
یاد دی وچ د خیبر ایجنسی پلنڈی کوتل سیما کی د یاد ڈاک خانی او مہرن پشان داس یو شمیر نور ودانی او آثار ہم موجود دی
ک پختو وای مشال ریڈیو اور